احمد شبرین په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. افغان حکومت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو تر 2000 ډېر بریدونه کړي. وړاندې د دې بریدونو د ملکي تلفاتو په اړه هم اورېدلی شي. طالبانو د روزګان کندهار لویه لاره بند کړې. د کندهار په ښار له درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. یو شمېر ځوانانو په دې ښار کې خپل غږ اوچت کړ.
دلته سونه
د نورستان په کامبلیش کې سیلونه رامات شوي. د غزنی په ولسوالیو کې بیا د کورونا پیښې زیات شوي.
همدا اوس هم د موږ ورستنې پیښې راغلي دي. تقریبا 50% معاینه چې موږ کړې دي مثبت راوتلې.
تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انت خاورو.
ویره دا چې په کامدیش کې ورستي سیلابونو لزګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې وي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش دفتر وایي په ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له حیاتي کړکېچ سره مخ کړی دی او د 8.2 ریختر په حساب باندې د درجه زلزلې نن د الاسکا د ټاپوسمي سواحل لړزولې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه اټکل کیږي چې د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو له کبله به لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوختي. د افغانستان د طبیعي حوادثو د رسیدګۍ وزارت وایي چې په دې اړه ورته د نورستان محلي خلکو معلومات ورکړي دي. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه تیر ماښام راوتلي.
گزارش را که ما از مردم داریم اونا میگن احتمال زیاد 50 تن شهید باشه و 50 تن مجروح باشه، اما مطمئن نیست، ممکنی کاهش پیدا بکنه یا افزایش پیدا بکنه و به یک دلیل ما موفق نشدیم که او ساحه بریم از نزدیک ببینیم که ساحه تحت کنترل مخالفین حکومت است. ما در تلاش عزیزتیم که از اثر مذاکراتی که با نهادهای بی‌طرف امدادرسان داریم بتانیم در ساحه یک تیم را اعزام بکنیم که از وضعیت را از نزدیک مشاهده بکنه.
تر اوسه پورې د نورستان محلي چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پداسې حال کې دا چې د نورستان په څو لویدیځو ولسوالیو کې هم سیلابونو تر دې مخکې سړکونه او لارې زیانمنې کړې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لوګر ولایت کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤل وشلې دی. د دې وزارت په وینا قدرت چې په حیدری مشهور وو د محمد اغي په ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت د ویان رستیال زیا زیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نتیجه عملیات نیروهای قطعات خاص پلیس که روز گذشته در مربوطات ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر راندازی شد. مسئول جلب و جذب گروه توریستی طالبان کشته شد و یک تن از همدستانش از طرف نیروها بازداشت شد.
طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، خو طالبویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د لوگر ولایت په تیری کنډو سیمه کې په یو برید کې د افغان ځواکونو نه تنه سرتیری وشلی. افغان چارواکو بیا د دې د اپارات سند ویلي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه له دې سره یو ځای د نورو نخطو ریپورتونه هم ورکړل شوی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي په ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېچ سره مخ کړي. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې ته په اشاره وایي لادی هوکړې وروسته د سولې د سملاسي خبرو د پایل پر ځای افغانستان د وسلوالو د بریدونو په ډګر بدل شو او د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته شوې ده. دا دې ریپورت پر بنسټ د می او اپریل د میاشتو اطلاعات خي چې تر اوسه زیات ملکیان په دې میاشتو کې وژل شوی او له 1300 زیات نور ټپیان شوی دي. وروسته لاغه چې د می په لومړی نیټه افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو وتل پایل شول، طالبانو د افغانستان غنی ولسوالۍ او یو شمیر بندري سیمې د حکومتي ځواکونو څخه نیولې. د امریکا د پوز مرکزی کمانډانې د جولای په 20مه وویل چې افغانستان څخه د سرتیرو 95% وتل بشپړ شوی دي. تاسولا ازادي رادیونه خبرونه اوري. د ریختر په کچ 8.2 زلزلې نن د الاسکا د ټاپوزمي سواحل لړزولې دي او د دې زلزلې له کبله په سیمه کې د سونامي خبرداري هم ورکړل شوې. د امریکا د ځمکشناسۍ او زلزلو په اړه د څېړنو ادارې نن وویل چې دا زلزله په دا زلزله د پیرویل چې د الاسکا لوی خار ګڼل کیږي په 90 کیلومتره کې جنوب خواته په اوبو کې 15 کیلومتره ژوره شوې ده. د دې ادارې په وینا تر زلزلې وروسته د زلزلې نور ټکانونه هم محسوس شوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو او احتمالي زیان په اړه رپورت نه دی ورکړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر به نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا د به اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کرونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول دي خپلې معاینې ترسره کړي.
او ست راډیو په منځني سپد ولس پرشنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره له شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وی چې په تیرو 3 میاشتو کې طالبانو تر 2000 زیات پریډونه کړی دي چې له عمله له 2015 شپته ډېر ملکیان وشل شوي او تر 10 میر زیات نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي د زرګونو طالبانو د وشلو ادعا هم کوي. نور چې زیات په دې راپور کې
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ورستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي عاملین طالبان بولی. په دغه وزارت کې د تاوتریخوالي د کمښت د سر رئیس سید عبدالله هاشمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان مریض کال کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 2000 زیاتې حملې کړې. د نوموړي په وینا په دغو حملو کې مخامخ نښتې، انتحاري حملې، چاودنې، راکټي بریدونه، قتلونه او هدفي وژنې شامل دي. ښاغلی هاشمی وویل چې په دغو حملو کې 2500 ملکیان وژل شوي او 3020 نور ټپیان شوي دي.
په دغو 2500 مړه شویو کې 1460 نارینه، 550 ښځې او 915 ماشومان شامل دي. په 3020 ټپیانو کې 1350 نارینه، 9 ښځې او 888 ماشومان شامل دي.
در رویدادهای مختلف زخمی شدند.
د خغلی هاشمی په وینا در روان مریض کال په لومړی 4 میاشتو کې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د طالبانو پر ضد چې کومې حمله کړې له عمله یې 3000 شپږ سوه نه طالبان مړه سوي او ټپیان سوي دي. یوازې د وري غوایي او غبرګولي په میاشتو کې د افغان ځواکونو په حملو کې 1015 طالبان وژل سوي او 9103 نور ټپیان سوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوی دغه معلومات د بشر حقونو خپلواک کمیسون د سیمې د خلکو او د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو د معلوماتو په اساس چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1495 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3545 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د طالبانو وینځبه الله مجاهد خپل ځان ته او همداشان د دوی له لوري ملکیانو ته او وخت یې مرجو بلردوي. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ملکیانو ته د افغان ځواکونو په بریدونو کې مرجو بلا وخت. په ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د زندانیانو د خلاصون او په اساسي قانون بحث ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالب پلاو ترمنځ د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خلکو او د لارې د موټروانانو په وینا طالبانو د روزګان کندهار لوی لار بند کړې چې خلک له اقتصادي او روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې تفصیلي راپور کې مو د سیمې خلک راښکولي.
د اورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای یا د لارې لتیرو درې ورځې رئیسی وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو تر څنګ اوس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده چې خلګي لګڼستونځو سره مخامخ کړي دي. په اورزګان ولایت کې د کوچنیو موټرو د تمځای او یا هم د اډي نمائنده جمیروي سازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د لارې د تړل کېدو د خبرداري د لیک او ټلیفون لارې ورکول سویدی. که څه هم د غلار تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوری پر اساس کندهار ته ځي نو اړ دي چې دوی شپې او یا هم دوی ورځې مزل وکړي. هغه موټر چلوونکي چې اوس پر نورو پرې لارو تګ راته کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دی وای مخکې به کندهار ته پشپژ او یا هم اته ساعت رسیدل، خو اوس چې عمومي لارې تړل سوي پر پرۍ لارو دوی شپې او دوی ورځې مزل کوي. د دې له ډلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
راځي د کندهار او د چیرې د لوی لارې موټروان مثال ته پر سوزل باندې راوځي، پر دې لارې باندې اوس غټ موټر دی ګرځره کې نسي راوتلی، بل لارې پر دغه باندې لکړې ده پر سرخوم باندې شپر چاک باندې راوړي غټ موټر نسي راوتلی، کښنې موټر هغه لنډ کوزر خرا لیرالی منګر د فیلډرې د سراچې امکان نسي چې راځي. زموږ یو موټروان باندې ویشتل سلو پرور په موټر کې مرمۍ و مرته چې دیم ټپی سلو دوی اجزیب چې ټپی اجزیب سلو یو د نکښنې جلی پښکی ملاس ولا
می بلاو سازي زخبل چې غټ مټر چې تقریبا درې څلور شپې کې چې بد نسوي دا نو واست طالبان مشتوي چې ته چې بزی په لنګر په چنار په سوزر باندې واړی سو کې بیت په ځش پښ شپې کې ورو دغه می خوړه ده یا دی بچلو مې مټر می ځای پر ځای ولار دي نو هیڅ امکان نه شي پر دغه لار باندې باش ته غټ مټر نه هغه لار هیڅ امکان نه زمر غټ مټر ورسي څنګه زداګه د چپا په پنځوي شواره باروړي اوس پنځه سوار نه سره وړاندې کړی دغه چیل ګراندې فاري مشتنه کې چې به چلو نو مشدا غشتنه د لار مشترې راک
د اورزګان او قندهار ترمنځ درې عمومي لارې شتون لري چې دوی عمومي لارې لګي وړاندې هم طالبانو لکیرو څلورو کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې وي او خلګو د ګرنیګاو او یا هم د دراینور پر لار ته ګراته کولی. اوس چې د دراینور او یا هم ګرنیګاو په نوم د اورستی لار هم طالبانو تړلې، ناروغان او مسافر هم لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولی محمد چې د اورزګان ولایت د پاینوي سیمې اوسیدونکو دي او ناروغ دي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما دماغ د مخه کار نه کوي، اگر خلک ما پیږي نو اوس دوا ما را غوښه نه دوا نه را رسیږي نه نه ابستاو تای کیږي زنه موږ دا غواړو چې د خدای په روکه د دولت سره غم وکړي د خپل ګټې د لکه خپل د شوکي غم دي پر د مسلمانانو جرحم وکړي پر دغه مسلمانانو جوشاړي.
لادی ټولو سره سره د یادی لارې تړل کېدو په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم څو چند لوري کړی دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکو د شکل خو څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ازم یو مطلب لارې بندې سوي دي وروره په یو ډبا غوړي په درې لیټره کې 200 کالداري 250 کالداري برابر کړی دي وړ سوي دي رازه بارونو غټ دی بي دي 1500 زرل ور سوي دي په میټو برام دا غره کم دا ټول شانګران سوي دي وروره لارې دا د ګنګا ولادت د طالبانو مینونه پټي یا ټکان کې یا بلکې دغه لارې بند کړي ده دغه لار د غټو موټرو ده څه دا خواهش کوم شروع د مشکلات د ولست ما جوړوي د ولست ته حکومت سره اخته ساغه وزنه کړه هغه تا وزنه ته واغه سره پوي
نو میسر احمد په بازار کې دکان احمد په خپل په وښه واروس مسد موټر چیرې دی کنده تر سيتي په دابل ورځ ورسې دی وښه ورته وګوره مقصد 2 شپې 3 شپې دی په لار باندې چیرې بیا شان د ښکې یو خو دا رامه دی بل کله شان ورسی راغه هم په دې لار کې مثلا نمبر نه لرو لار دغه رقم نه ګور ډبر مثلا کوتلو نه په سم دغه باندې شان ورسی ته بیا ګر سرسي وي یا د کار وته مثلا ګر زیا چې ډیر نو بیا بل د خوراکي شان په دام جلامه دا کې مثلا ډیر لوړ د مثلا ډبغه وړي کوو په دونیم زره په شپږ کلداری کیږي نو دا وزنې لامل دغه دی چې دغه د لارې باندې والي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانۍ مسؤلین هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي. د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته ویلي چې دی پلان لري یاد لاره به ډیر ژر د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دغه ولایت پر جګړو او کورونا سربیره سش کال وچکالی هم سخت ځپلې دي.
طالبانو د اورزګان کندهار لویې لاره بنده کړې ده. دا درې مونږ د چکن د کندهار پر شار جګړه روانه ده. د دې جګړې له امله تر 2000 ډېر کورنۍ د خپلو کورونو پر شودو ته مجبور شوې دي او داسې کورنۍ هم شته چې 15 ځای کړي وړي دي. د کندهار پولیسکونو ځوانانو پرون د دې جګړې د درېدو غوښتنه د وی اعتراضي غونډې پر مهال وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
دا غځوانان چې د کندهار شهر په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوی و د جګړې لشکيلو غاړو یې د اوربند او سولي غښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د ټولو خو ته په زور واخلي تاسو تاسو حق دی
غاړو یې
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دیو شکلونو کې د خپل ژوند ډېری بدی او ترخی ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکیل اړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دی ونیسي.
د خدای او د قران لپاره که طالب دی که حکومت دی دوی د زموږ ناره واوري. دلته هیڅ ته پارلمان وکیل نه دی ولاړ، دلته قومندان نه دی ولاړ، دلته ټول د عام ولس را ټول شوي دي. موږ د خپل ولسو په وینو باندې ژړیږو. تاسو په فیسبوک کې وینئ سپین سارې په ډکۍ کې ناسته ده ژاړي. برایي پر کوچني باندې عقل کې مات شوی دی. هندارې پکې په سترګو لګېدلې دي. تاسو یې په سترګو نه وینئ. تاسو ړانده یاست دنیا والو. د خدای او د قرآن روی دي. موږ مسلمانان یو، پنځه وخته لمونځ کوو، روژه نیسو، زکات ورکو. پر موږ دغه کونډې وړندې چې ژاړي دا اعتماد د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ یې کړو. د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو. چې څه مو درلودل هغه مو ورکړل، ور ومو وېشل. اوس چې خپله ډوډۍ خورو، خپله خوږه ډوډۍ راباندې زار ده. د خدای او د قرآن روی دي. دنیا والو زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار شهر د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي، چې ان ځینې کورنۍ مجبور سوي چې 15 ځای کډه وکړي. د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار وسیدونکي هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي، خو مرکزی حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی یو فامیل پشکی که دی چه دری زنانه دی او دو مردانه دی. دا زرنج رالی نجده دا خلق ما بینست دا یو زمان استوز فورکی دا دیر پازاب دا دیر چیغی وی مرد دا فکر وکی چه دا با جنگ زخمی سوی دا. کله چه بجور نجده سولو دا یو سرنج دی سپنجری دی دا یو زوان دی دا غواس نرسی چه دا خورکی را تاکی دا زرنج سا دی دا خورکی دا کشنی مریض دا. اته دردا چې پر لارې روانه د مریض سمې ده، په کور کې مریض سمې ده، د جنگ د حالات سره وته دي. د دوانیم ساو درو ساو نارنه او په مخ کې اچنه یو زیږې دي.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 سوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په درېمه، پنځمه، نهمه او دیارلسمه حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې له امله په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان وروړل سوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرال ادارو ټول کارکونکي د کووید 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې په دې ارتباط خپله تګلاره اعلان کړي. په امریکا کې د دلتا بڼې کورونا وبا ته اندېښنې پورسوي کې په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
په امریکا کې د کورونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسۍ اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالتونو ټول فدرال کارکونکي باید د کووید 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنجشنبې په ورځ د کورونا وبا د چټکې خپرېدونکې دلتا بڼې له امله د رامنځته شو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسي اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوی پالیسي به په ټول امریکا کې 4,200,000 فدرال کارکونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یو ورځ مخکې د نیویورک چارواکو ویلي دولتي کارکونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هر اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویورک والی اندرو کومو چې د کالیفورنیا او نیویورک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي په نیویورک کې په سیمه ییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټوله هیواد کې پوانتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران جمهوري پاله دي د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. د ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورتونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژۍ لوی شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلېږي باید ټول کارکونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوري غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 4,000,000 کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 6,200,000 کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342,000,000 ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي یعنی عمرونه له 12 پورته دي نږدې 8% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 196,000,000 ته رسیدلې چې له دې ډلې څخه باندې 4,100,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړي خو د واکسینونو کچه هم ورستر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څخه باندې 3,980,000,000 ډوز واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډای هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته دي د واکسینونو پر اسولو کې مرسته وکړي.
تاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په اکثر فدرالي ادارو کې د کورونا وبا واکسین جبري شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر داسې کسان شته چې هغوی واکسین نه کوي او په روسیو کې په امریکا کې د کورونا ځینې پیښې په یو شمېر پیښې په زیاتېدو دي. د کورونا د وبا پیښې په افغانستان کې تر اوسه پورې په افغانستان کې تقریبا 1,640,000 کسان په کورونا وبا اخته شوي دي. په روسیو کې له اختر وروسته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی ځکه چې طبي لارښوونې خلکو نه دي مراد کړي. په اختر کې د یو بل کورونو ته تللي دي او په جماعتونو کې سره ګڼه ګوڼه دوی جوړه کړې ده او سره یوځای شوي دي. د غزني د روغتیا چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې یو ځل بیا د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په تیر بیا په ولسوالیو کې ځینې کسان د غزني په ولسوالیو کې په دې باور دي چې کورونا نشته خو خلکو بې احتیاطي کړې ده او دغه پیښې زیات شوې دي. په دې اړه لسمی راپور لرو.
نوم عبدالسمد سروری د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس لارفین زده کوونکو څخه یم. زیات خوشاله یو چې د مکتبونو دومره مختبر تشرو سو او کرونا ختمه سو. د کرونا وبا ختمه سو او موږ نه وزارت صحت نه هم دا غوښتنه و چې مکتبونه او پانتونونه رخصت کوي او د بازار تالارونه همداسې نور شیان نه رخصت کوي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزني کې هم په ښوونځیو کې د تېرې چهارشنبې له ورځې د 4 میاشتنۍ ازموینو اخیستلو لړۍ پیل شوې او له دغه ازموینو وروسته به د زده کوونکو پر مخ ټول خوندي پرانیستي پاتسي د په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس لامل د زده کړو بهیر ل دوه کلو څخه ټکنای روان دی. خو د غزنی روغتیا چارواکي دلته یو ځل بیا د دغه وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي رادیو ته وویل په تیر اختر کې د خلکو به احتیاطي او د روغتیا د ادارې لارښوونو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې د غزنی مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې د یادې ناروغۍ ګراف لوړ کړی دی چې له امله ځینې کسان مړسوي هم دي.
د کورونا وبا درېمه صفه ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول د غزنی په ولایت کې په شدت سره مخ وړاندې روانه ده. همدا اوس هم د منګه ورستنې د شراغلي دي تقریبا 50% ماینه چې موږ کړی دي مثبت راوتل دي، یعنی کچر ته موږ سل سمپله ماینه کړی 50 مثبت دي. دا په دې معنی ده چې اوس هم لبد مرغ د کورونا وبا پیښې په غزنی کې شتون لري، خصوصا په ولسوالۍ کې.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي کچېرې د اختر په مراسمو کې خلکو احتیاطي تدابیر په پام کې نیولې وای دومره ستونزې نه رامنځته کېدې، خو له بده مرغه چې خلک هیڅ احتیاط نه کوي. د دې خبره د کرونا وایروس واکسین نه لګول هم یو لوی ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز ترڅنګ د ولسوالۍ په بازارونو کې د اختر له رخصتۍ وروسته بیا ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دلته ډیری خلک د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د روغتیا ادارې سپارښتنې په پام کې نه نیسي، بلکې دا چې ډیرای خلک کرونا یو دسیسه او رشخند بولی.
زړګی می غواړي غې ګورانا لک بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لک بل ډول دی، وراغاړي و نوځي جانانا لک بل ډول دی. ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چت خف نشے پیزوانا لات بل ڈول دی، راگاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، و راگاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی. گران هواد والو پکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شان ما پکړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې به په دې خپرونه کې تاسو د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې ل سیلونو خبر کړو چې خلکو کورونه وړي دي او خلګي وشلې دي. خو د دمګړي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله احمدی خبرې کوم له اوروزګان ولایت، خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد درمه د ګورزو د سولې د کلی اوسېدان کې یم. دا غرض موږ کوم حاصلات چې د زراعت تعلق کښتال او بیا بادام، دا غرض موږ شیخو د خارج مالونه د دې ته بار یو بازار د افغانستان دولت په دورو روان دي، ته یو ډبه غوړې راوین په 15000 تلور زره کالداري سوړ په 2000 غوامي سو نور مالونه ټول او په څلور په باندې شیم نه خاطر ورور زموږ اخري چاره په خوله اجتماعي راکړل په واسکل نه ورور داس باندې دولت په لري د موږ راغور سي ورور موږ څو کورور کوټ شي دی ورور باندې پوره سو دواوی زاتره باندې پوره سي ورور خو دا تقریبا مصرف نه پلي کوي خلک وړاندې سره دی ورور دا پوری اړیا دی ماشان ګولان سره برابر وړي ورور په دوله په خاري باندې خلک چل دي د عادت دغه دا رقم شروع نشه کوشته خرته یې نه لو بیا خرته یې نه بعد پر تیر سلام علیکم
ځاتره په پات کاجم دلمن دوله د وایسره نو سوالي د کړه د بسین سمي اړي کوي ولې دا دا سره او تاسو د یلمن دوله یعنی د دغه ترمن چې دا کوم رود د فرار رود یا د خشو د رود ورتوي دا د څو کال کې تقریبا د داوود شاه په وخت کې دا غره اختر وڅ کړ دا واجل چې وایي تړي دا رود دړي او د سیم خلک د دې د لږ او تند امدارنګ د وچکلې سره مخامخ کې سیس نن لري خلک ډیر ستړي دي د نوښتان د وړي نشي دا کولای چې دا غاسم کې د مدد پکې د 5000 کور پکې کې ټول خلک بل کار نه لري ځکه تقریبا چې دا 5000 کور البته پکې دي ټول دا یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نو پیسې پیل کړي نه کار سره د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا غوړه ته ملرلو کې دا غوړه د واجی دی وي تړي تړي دا څه کړي شته تړون نه تا دا وښته وي چې دا لا چې څه تړي کوي نو زماده مثلا چې دا غوښتنه ده چې دا وروته په تې برابر وي تړي نو بس هغه وښته څه وخت وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اسجرډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې هم اوریدل شي. د اسجرډو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د کورکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې رستورانت له کورنۍ سره د تک په ارتباط اوریدل شي چې کوم اصول د خلکو په وینا باید پکې مراعات شي. د سپورت خبرونه هم لرو خو وړاندې به له نورستان واوري چې د کامډیش په ولسوالۍ کې سیلون را مات شوی دی. سیلونو په لسکونو کورونه وړي دي او د یو شمېر کسانو ژوند یې اخیستی دی. په دې د تلفاتو په برخه کې زده او نقیص ارقام خپاره شوي دي. ځینې ارقام البته د ځینو راپورونو له مخې زیات دي خو ازادي راډیو به مو خبر کړي چې څومره کسان هلته وشل شوي دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
د نورستان ولایت په کامډیش ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راوتلې دي او ویره ده چې لسګونو کسانو طبي مرګ ژوبل اړولې. افغان چارواکي وایي سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او دوی هڅه کوي چې د بی طرفه ادارو له لارې د سیمې ته مرستې ورسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په لوګر ولایت کې د طالبانو د جلب او جذب مسول چې دوی نوم قدرت چې مشهور پایداری و خودلې وجلې د دوی ادعا کړی دا چې دغه کس د محمد اغي ولسوالۍ کې وشل شوی. د افغانستان د بیرغمن لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي چې ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېچ سره مخ کړی دی. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شوې تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې ته په اشاره وایي. لدی هوکړې وروسته د سولې د سملاسي خبرو د پایل پر ځای طالبانو په افغانستان کې پراخې جګړې پیل کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د هغه وختنی هرکلی کوي چې له طالبانو یو غوښتي چې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ په شمول نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د الاسکا په ټاپو وزمه کې د 8.2 درجې زلزله شوې ده. ترې وروسته په سمندر کې د سونامي خبرداري هم ورکړل شوې. تر اوسه پورې د تلفاتو یا ویجاړیو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلارې اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د اعلان وکړي چې ټول فدرالي مامورین باید د کرونا واکسین وکړي او یا دې په پرله پسې او منظم ډول د کرونا معاینات وکړي.
موسم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ په کابل کې د دوه اونیو لپاره لنو نسکلنو څخه د کم عمر لوبغاړو روزنیز کمپ پیل کړ. کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل چې نن په کابل کې د شپږ ویشتو لوبغاړو په ګډون روزنیز کمپ پیل شو چې د اګست تر نهمې نیټې پورې به دوام وکړي. یاد روزنیز کمپ د بنگلاديش پر وړاندې سیاریو او د نسکلنو څخه د کم عمر ځوانانو نړیوال جام ته د چمتووالي په موخه ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د نسکلنو څخه د کم عمر ځوانانو افغان لوبډله له بنگلاديش لوبډلې سره 15 یو ورځنۍ او یو سلو ورځنۍ سیالي ترسره کړي او دغه د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې د نسکلنو څخه د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د زمری و ما د ملي بیرغ ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست لخوا ولمنځل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد لسګونو ورزشکارانو د ملي اولمپیک په کمیټه کې د ملي بیرغ په پورته کولو سره دا ورځ ولمنځله. نوموړي وویل چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان بیرغ رپاند وساتي. افغان حکومت د زمری و ما د بیرغ د ملي ورځې په نوم نومولې ده. او د امریکا د جمناستیک خزینه لوبغاړی سیمون بایلز چې په 2014 اولمپیک لوبو کې د سرو زرو میډال لري اوس د رواني ستونزو له امله له لوبو انکار کړی. دغه راز په روانو لوبو کې بیا هیدلن دیاز د فلیپین هغه لوبغاړی ده چې د وزن په پورته کولو کې د سرو زرو میډال خپل کړ. نوموړي 10 کلنه ده او د 55 کیلوګرام وزن په پورته کولو یې په 2021 کال توکیو اولمپیک کې د سرو زرو میډال خپل کړ. هغه په دې بریا سره خپل هیواد د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټونکو هیوادونو کې شامل کړ.
د اسجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د اسجرډو په ځانګړي خبرونه کې دا موضوع چې ډوچې کې سي ماشومان او تڅ ګټه رسوي. د کورکلی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې رستوران ته د تګ مسله له کورنۍ سره پکې څېړل شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، نورستان ته به ورشو. د نورستان د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې سیلابونو په لسکونو کورونه وړي دي او د یو شمېر کسانو ژوند یې اخیستی. خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د مرستو غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو د مردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسانې وژلې دي. دا سیلاب تیر شپه راغله. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو عبدالرحمن
مردیش کلی کې سیل راغله دي. تقریبا جمعه نه ولا پنځه نه څه کور سیل وړي دي. دا جنوري به څه نه څه کور وي.
دا ولایتي شورا رئیس عبدالله پندزوی بیا وایي چې په مردیش کې سیلاب سل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړي دي او تر اوسه د څلوېښتو تنو جسدونه راوستل شوي دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستانی بیا له حکومت او مرستندویو ټولنو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي. د نورستان چارواکي وای په مردیش کې د سختو اورښتونو لامل سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل والی وای که څه هم چې یاد ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه ورکړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغو حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او زیات سرکونه ویجاړ کړي. خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله دیوی مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه ریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو هم زولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاق ته پزغر د واده ورکوي. دی وی تعلیمي کیسه پاوریدل سره ماشوم په دې پویږي چې په ژوند کې له حسین سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خوب وخت شي یا زین وخت چې غت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورتا زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې غ مورنی ساسات او عاطف امر سره ملوي د زوی ته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخورته کوم چې غ ورته په خاتو غوګمی او ورورو د هم د کیسی په ورو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې غل نور کارونه خستګي یا د ماشمانه نه چې غ سره لوبي کی نو زغه لزان کې نومه د ماشومانو خواني قصي بیانومه او د قصي ورډکوم چې مازوي تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزګ چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسی د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنه اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او په خواني تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو، نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستل دي.
مونږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي. تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، هم دغه زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او دقیق سیم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شین په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الټرامنست کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لور ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لور ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې ده چې ماشوم مطالعه ته هڅي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کرسو دي چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویلسی؟
هغه کیسه چې د لویان له خوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتون نه ډکه کیسه وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي کیسه ده، د کوتر یو د چیشي کیسه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسه ویل کی اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وي. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې غنو کی، څنګه د خلکو خبرو مني، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولای. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په رقم ژبه باید ویل شي.
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي. یعنی هغه د لوی د پاره نه دی، نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاره
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او دی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډیر ځله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکری لوری ورکړئ بهترینه وسیله چې دا هغه د مطالعې ده، د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې در سره مني او په ډېرې اسانۍ مني، خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ییز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا پاینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوښه کې سی ووروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسوو. تربیه خې چاري.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغلاست. ایا تاسو هم ل خپل کورنۍ سره کله کله د ډوډۍ خوړلو په خاطر رستورانت ته ځئ؟ که ځئ نو نورو ته خوبه مزاحمت نه کوئ او کوم نزاکتونه د رستورانت تک په محل باید مراعات شي. نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپورتر څنګ د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو، په دې وروسته یو کې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې د ژوند څو شیبې په خوښۍ سره تیرې کړي د ډوډۍ خوړلو په پار رستورانتونو ته ځي او ځینې خلک خو بیا واړه یا متوسط محفلونه هم په رستورانتونو کې تجلیلوي، لکه د واده کلیزه، پیوازي، د ماشومانو کلیزه او داسې نور. خو کورنۍ بیا ډېر له دې انګیري چې ځینې خلک بیا په رستورانتونو کې نورو ته د مزاحمت سبب هم کیږي. د بیلګې په توګه ډېر په لوړ آواز خبرې کوي، د ماشومانو شور ماشور او بې ځایه عکسونه اخیستل چې دا کار بیا ښې پایلې له ځان سره نه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو چې اوس په کابل کې د دولت کارمند ده، حلیمه حسوی ساوای،
تیر ورځ موږ له خپل کورنۍ سره یو هوټل ته شنو مینه اخلم یخته تللی وو، نو هلته د چا کلیزه ولا کچه ورته منزلای، نو د وی کورانه د خپل کورانه عکسونه اخیستل دای په پام کې نه دی نیول چې دا کور نه دی، دا هوټل دی، شاته نور میزونه دي او په دغه عکسونه کې چې دوی اخلي شاید نور کسان هم راشي، نو دغه نزاکتونه باید په پام کې ونیول شي. د دې باعث شو چې یو کورانه لبر کورانه سره شخړه شو، حتی د ته وار ورسید چې یو بل باندې وار وک او هغه محیط هغه ماحول ټول خراب ک، هغه شی به چې موږ تمه درلودل هغه موږ هم خراب کړل. نو زما باندې دا ډیره بده خبره ده چې نور ته مزاحمت وشي او هغه ورځ هم هغه کومه تمه او توقع چې موږ یې غو شیبونه لرله هغه په موږ خراب کړل.
وی سازیا ته ویته د حالت په لیدلو سره به نور فامیل زړه دي تخنه کې چې دوی د رستوران ته بوزي
او فکر نه کوم چې بیا فامیل هم بخصوص زموږ د ټولنې خلک یا کورنۍ د ته حاضر شي بیا هوټلونو ته لاړ شي او داس شي به تیرې کیږي چې هم هغه ورځ بیا یادوي چې په هوټل کې هم سړی راحت کېدلی نه شي او داس موضوعات سره مخ کېدلی شي او څوک دلیل هم نشي ورته لرلی. نو ښه به دا وي چې هغه کورنۍ چې داس کړنې ترسره کوي، هغه ځوانان چې داس کړنې ترسره کوي چې په هوټل کې کښېني، د فیسبوک دپاره یا د کوم بل موضوع دپاره دوی خپل عکسونه اخلي، هره شیبه خپله قیدوي قید دي کې همه دې ته د پاملرنه وکړي چې نور انځورونه ورسره رانه شي او محیط محل نور ته تنګ.
بلخوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میراج چې شخصي کاروبار کوي وایي چې ځینې ځوانان هم بیا کورنۍ ته په رستورانتونو کې مزاحمت کوي او هغه نزاکتونه چې باید مراعت کړي نه مراعتوي. نوموړی وایي چې د همدې بې نزاکتۍ له وجې خپل کورنۍ اوس رستورانت ته نه بیایي.
مونږ کله چې بعض وخت ډیری رستورانتو ته ځو ګورو ډیری فامیلونه خپل ځان سره ډیر ماشومان راوړي، ډیر غال مغال او بیری سغلته منډې او رامنډې رستورانتونه دي او ډیری ځوانان دي رستورانت ته راځي سره سي ډیری جنکیانو ته مزاحمت کوي، نه پرېږدي چې هغوی یا ډوډۍ وخوري یا لږ زره آرام وکړي، رستورانت ته ځي سره سي آرام وکړي او نه پرېږدي هغوی سره سي خامال ته ودرخي آرام وکړي، هغې ته سره ډیر مزاحمت کوي، غال مغال. نور د افغانان دغه خپل ټلیفون کې خپل سندرې اوري او سره ډیر نور عکسونه اخلي، سره سي خپل د عکسونو په بانه د جنکیانو عکسونه اخلي او خلکو ته ډیر مزاحمت کوي او دا ښه کار نه ده. دا د افغانانو یو خپل افغانان ټول غیرت لري، دا د افغانانو رسم رواج نه ده چې باید د بل چا د ښځې عکسونه چې واخلي او خپل بل چا ته مزاحمت وکړي، دا اصلا نه چې یو ښه کار.
داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان وي او رستوران ته د تک په نزاکتونو دې پوه نه شي. داسې کورنۍ هم شته چې کله د ډوډۍ خوړلو لپاره رستورانت ته ځي نو ټول نزاکتونه په پام کې نیسي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي مینا په دې اړه داسې غږېدلې ده
چې موږ رستورانت ته ځو کورنۍ سره البته د تفریح لپاره، په لومړي سر کې ټولنیز نزاکتونه په پام کې نیسو، یعنی کله چې یو رستورانت ته ځو خامخا هغه کې عکس اخیستل کېږي، ډېر پام کوو چې دا نور خلک چې راغلي هغوی ته مزاحمت ونه کړو او د هغوی عکسونه پکې رانیسي، او بل دا چې ډېر په لوړ غږ خبرې نه کوو، خندل نه کوو، خامخا نور ته مزاحمت کېږي او خپل ماشومان ته متوجه یو چې منډه نکړي، یا یعنی د ماشومان د تفریح ځای چې وي هلته بیایو او ډیر د نزاکتي مسایل په نظر کې نیسو، ځکه چې دا د موږ خواله سرګندوي او د نور لپاره هم ډیر ښه وي.
دوه دېرش کلن احمد سیر بیا په کورنۍ غږ کوي چې کله رستورانتونو ته د ډوډۍ خوړلو پر منظور ځي نو هڅه دې وکړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. له ډېرو چیغو او بې ځایه عکس اخیستلو چې نورو ته پکې اذیت کېږي باید جدي ډډه وکړي.
زه به دومره ووایم چې خلک کله رستورانت ته لاړ شي نو نه باید دا چې خلکو ته مزاحمت وکړي، ولې په یو ګوشه ځای کې کښېني، هغه خپل که د فامیل سره چې تللی وي نو خپل هغه به دته به هغه د رستورانت د خوانه چې کومه خوراکه یا چی آرډر ورکړي هغه به واخلي، یو ځای کې به یې وخوري، نه دا چې ماشومانو ته په لاس کې ټلیفونونه ورکړي په هغې کې جګ جګ سندرې چالان کړي او یا هغه سندرې خلکو ته مزاحمت کړي یا جنکو عکسونه پکې واخلي یا څه نور. یعنی زموږ ټولو ته هغه ده چې رستورانت ته لاړ شي سړی باید ډېر مؤدبانه هغه د کوم څه دپاره چې تللی وي، که دا خوراک کوي، که یو کافي پکې سکي، که یو جوس پکې سکي، نو دا د دې دپاره په کار ده چې هغه وشي ډیر مؤدبانه په مخ کې خپل وخت تیر کړي او خپل هغه وکړي کوم چکر دپاره چې تللی وي د هغې نه لذت واخلي او خلکو ته مزاحمت ونه کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
درمن اوریدونکو دا چې په رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي، اول ځینې خلک د موضوعاتو ته پام نه کوي. دا د تورته پښتنې مو پیوی مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اروا پوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی څخه کړي چې بری دوه تاسې پام را اړوم. رستورانت ته البته هغه رستورانتون ته چې څوک ډوډۍ خوراک ته ځي، مثلا کورونا سره ځي، هلته څو شېبې کېني چې راحت نفس وباسي او ډوډۍ خوري، بېرته راشي خپل کور ته. په دې رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي؟
رستورانت ته تګ په مدرنه دنیا او په مدرنه زندګۍ کې، په معاصره نړۍ کې د تمدن، د پرمختګ، د خوشحالۍ، د تفریح، د استراحت، د ټولنیز ژوند د بل پړاو ته نوتلو او په د مینې د ښکارا کولو، د مینې د ثابتولو، د مینې د پیس زبات رسولو لپاره یو معیار ده. یعنی رستورانت نن د مینې، د اخلاص، د صمیمیت او د خوشحالۍ لپاره یو ځای ده. تاسو پوهیږئ چې په ټوله دنیا کې خواړه او په اصلاح نس یا ملګرو سره خواړه یا په تفریح کې خواړه یا په یو بل ځای کې خواړه، دا یو ډول خوشحالي رامنځته کوي، یو ډول مینه رامنځته کوي، یو ډول راحتی رامنځته کوي.
ست ځینې کورنۍ سره لدی چې ډېرې، یعنی کورته وګوره ډېرې فامیده هم دي، باسواد هم دي، ډېر هوښیار هم دي، خو بیا هم کله چې رستورانتونه د ځینې مزاحمتونه کوي نورو کورنیو ته، لکه بې ځایه عکسونه اخلي، په لوړ آواز خبرې، ماشومان اشاره شور جوړ کړی، یا نورو کورنیو ته ډېر مزاحمت کیږي، ولې داسې کیږي؟ علت دلته څه ده؟
دا مرغه موږ په فرهنګي ډول د آدابو او د اخلاقو له مخې داسې نه یو روزل سوي چې ټولنیز نزاکتونه، ټولنیز نورمونه، ټولنیز اصول او اخلاق مراعات کو، او دا په ټوله کې نه مراعاتو، یعنی په کلی کې نه مراتو، په کوڅه کې نه مراتو، په فیسبوک کې نه مراتو، په نورو خواله رسنیو کې نه مراتو، په واده کې نه مراتو، په فاتحه کې نه مراتو، همدغه ډول په رستورانت کې هم نه مراتو. یعنی دا هر یو خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپل دود او خپل رسم لري، اما دا چې موږ په دغو آداب او په دغو رسوم او اخلاق نه پوهیږو، له بده مرغه موږ یې نه مراتو او معمولا نه سم راتولای.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري پیغامو؟
پیشنهاد داده چې خپل بچو ته نصیحت وکړي، خپل لورګانو ته، خپل د کورنۍ غړو ته، تر څو په ټولنیزو چاپیریالونو کې لکه هوټل، لکه رستورانت، لکه یو تفریح باغ، لکه فاتحه، لکه نور هغه ځایونه او مکانونه چې هلته معمولا ټولنیز مکانونه دي، په هغو ځایونو کې د خپلو بچو ته دا وروښیي چې څه ډول برخورد وکړي، څه ډول چلند وکړي او څه ډول آداب مراعات کړي. له بده مرغه دغه مورد زموږ کورنۍ په ډېری موارد کې نه مراعات کړي.
درنو دوستانو، داو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاند کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Show me.